السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د سلواغي یا دلوي څلورمه او د جنوري درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. داعش خراسان څنګه په تخار ولایت کې د وچنایي د وژلو مسولیت ومانه. په تخار کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د لیپونم یو وچنایي وړ مشپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې د داعش د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. دا چنایي چې ویل کېږي د قانونو کارګر و ل خپل ژباړونکي سره روان وو، خو د ژباړونکي ته په دې پېښه کې زیان نه دی اوښتی. د ځینو راپورونو له مخې طالبانو داشبارون کې نیولې دی، خو طالبانو رسما دا خبره نه ده تایید کړې. تر دې مخکې د لړم په میاشت کې د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې د یو برید په ترڅ کې یو چینایي وژل شوی وو او څلور نور ټپیان شوي دي. بل ورته د سرپل په ولایت کې طالبانو شپږ تنه د داعش خراسان څنګه د غړیتوب په تور نیولې دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو د چهارشنبې په ورځ دا وکړه چې دا کسان د سه شمې په ورځ د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د طالبانو په وینا د غونیول شو کسانو د لړم په 14 په 14 او د غراز په سرطان میاشته کې پر شیعه مذهب او یو بریټ کې لاس درلود. د طالبانو امنیتي او تصفیوي کمیسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خپور کړ پاکستان تورن کړی چې د داعش فعالیتونو ته زمینه برابر کړی او کېدای شي چې دا ډله د افغانستان ثبات او امنیت وننګوي. طالبان په خوا هم ورته تور پوره کړی وو او هغه وخت اسلام آباد بیا دا ادعا رد کړی و چې د داعش غړي په پاکستان کې روزل کیږي او له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه کوي. ملګرو ملتو په خپلو راپورونو کې داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ګواښ بللی دی. د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی محسن داور د ازادي رادیو مشال څنګه ته تیر شپه وویل چې طالبان د وژلو نیت لري. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ ګوند مشر محسن داور زیاتوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د ته ویل دي چې افغان طالبان د وژلو قصد لري. مخکې داسې تایید شوی راپورونه خپاره شوی چې البته ناتایید شوی راپورونه خپاره شوی چې د محسن داور پر سر په طالبانو 15 لک امریکایي ډالر جایزه ایښی ده. وړاندې په همدې اړه له ښاغلي داور سره درته مرکه هم لرو. د راپورونو له مخې د هند په لویدیځ کې د ریل ګاډي دننه د یوې ګونګوسې له امله تر 1200 ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دا پیښه پرون داسې وخت رامنځته شوه چې د ریل ګاډي دننه اوازه خپره شوه چې اور لګېدلی. نو خلکو هڅه وکړه چې له یوې ډبې بلې او له بله بلې ته واوړي چې د دې ورختایي له امله خلک تر پښو لاندې شول. د اور د وازې لاته دابل شوی و چې چا د ریل د خطر رسۍ کش کړی ده. وروسته بیا سرګند شو چې اور نه دی لګیدلې. د هندي ټلویزیون په دې پیښه کې د لکتر لګا 2 لسنه مړینه تایید کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون وویل چې د غزې تړانګې ته 803 لارې چې بشري مرستې پکې وي داخله شوې دي. د مرستې څلور ورځې وروسته تر دې غزې ته رسیدلې دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ امریکا او اروپای ټولنې ترهګره ډله بولی اور بند نافذ شو. او د انګلستان د کرکټ کپتان جاس بټلر وایي د کرکټ د اتلولۍ یا چمپیونز ترافی لوبو کې به لوبډله له افغان ټیم سره مسابقه وکړي. جاس بټلر د خپل هیواد د یو شمیر سیاستوالو هغه غوښتنې رد کړې چې ویلي دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو په خاطر د افغانستان د نارینه وو د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبې نه کیږي. د بریتانیا یو سل شپږ سیاستوالو د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ څخه غوښتي دي چې د فبروري په 26 دی د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لغوه کړي. 2020 کال د اګست 15 را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې د ښځو پر سپورټي لوبو بندیز لګولی دی. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان بټلر پرون د هند په کلکتا کې رسنیو ته وویل سیاست او سپورت باید سره بیل شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په جرمنی کې د چړې تر یو مرګونی برید وروسته یو افغان کډوال د قطر په تور نیول شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا مشر هیله کوي چې افغانستان باید د امریکا د ولسمشر د مرستو د ځنډولو له فرمانه متاثر نشي.
هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم دادی چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه دریشي.
په افغانستان کې د لادرکه شوي افغان امریکایي محمود شاه حبیبي ورور وایي طالبانو یې د ورور له تبادلې ډډه کړې.
موږ امیدوار وو دغه تبادلې ته ډېر چې په دې کې به زما ورور رازادیر، خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله.
د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی وایي طالبان یې د وژلو نیت لري. هغه افغان او پاکستانی طالبان د یوې عقیدې خلک بولي.
دا یو خلک په دې کې هیڅ څه فرق نشته. دې په غیمه نه باید کړه غي خپل امیر غني، مطلب هغه غي تنظیم لاندې دې خپل کار کوي. زه خبر ده غي چې دلته څه کار کوي، د دې پترو به کوي.
له محسن داور سره ورسته درته ځنګړې مرکه لرو. هله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دې خبري مجلې د سر راپورته. په جرمني کې د یو ماشوم او یو سړی تر وژلو او د دریو کسانو تر ټپي کېدو وروسته پولیسو یو افغان د قتل په تور ونیو. د جرمني صدر اعظم چې د پیښې پر مهال په بهر کې په سفر بوختو اندېښنه څرګنده کړې چې ولې دا کس چې د پناه اخیستو غوښتنه رد شوې ده له جرمني نه نه دی استل شوی. په خاطر دې هم په جرمني کې په یو شمیر ورته پیښو کې افغانانو لاس درلود چې هلته یې د میشتو افغان کډوالو پناه غوښتونکو اندېښنې پارولې او دوی ویلي چې دغه ډول پیښې د دوی پر قضیو مستقیم اغیز کوي. تفصیل له احمد شبراور.
یو افغان په چاخو یو دوه کلن هلکه یو سړی د جرمني په یو عمومي پارک کې ووشل. تر پیښې وروسته پولیسو دا کس ونیو. د جرمني سر اعظم پرون د دې پیښې پر مهال په فرانسې کې و. دا پیښه د وغندله او هغې د نه منلو وړ تروریستي عمل وباله. اولاف شولت زیاته کړه چې څرنګه دا کس چې په جرمني کې د کډوالۍ غوښتنه رد شوې ده لا هم په جرمني کې پاتې شوی دی. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر یواخیم هرمن د دې پیښې په تړه وویل چې دا وشل شوی سړی یو 24 کلن وو او هغه وخت سخت ټپي شو چې د دې ماشوم د دفاع لپاره ځان سپار کړ. دې کس په لاخي سوټپونو ساور کړ. دا پیښه د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال د شافنبورګ په ښار کې وشوه. د بایرن ایالت کورونیو چارو وزیر هرمن وشل شوی هلک مراکشول اصلي یاد کړ. د پیښې پر مهال د وړکتون د یو شون کلاس د تشتیدو په وخت مات شوی دی. د بایرن ایالت د روغتیا وزیر جودیت ګرلاخ وویل چې په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي هم دي. د نوموړي په وینا د ماشوم غاړه زخمی شوې ده خو ټپي ژور نه دی او یو بل سړی چې په ټټر کې په چاقو ټپي شوی دی عملیات شوی دی. پولیسو تر پیښې وروسته یو 28 کلن افغان د پیښې ځای ته نږدې نیولی او یو بل افغان هم هلته د شاهد په صفت له ځان سره بیولی دی. د پیښې اصلي تورن په 2022 کال کې جرمني ته تللی او د پناه اخیستو درخواست یې رد شوی دی. د بایرن ایالت د کورنیو چارو د وزیر په وینا ټاکل شوې وه چې دا کس د 2024 کال په روسیو کې په خپله له جرمني ووسي. څارنوالان وایي چې د دې پیښې د انګیزې د موندلو لټه کوي او داسې ښکاري چې علت یې رواني ستونزې وي. د تورن کس په ځای کې پولیسو داسې کوم سند نه دی پیدا کړی چې له هغه څخه جوته شي چې دی له کومې افراطي مذهبي ډلې سره ارتباط لري. خو داسې اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د دې کس د رواني تکلیف نقشې ترې څرګندې شي. د بایرن د کورنیو چارو د وزیر ښاغلی هرمن په وینا تورن کس تر دې پیښې مخکې هم درې ځله داسې څه کړي وو چې د پولیسو توجه ځان ته اړولې وه او بیا د رواني تکلیف له امله ارواپوه ته استول شوی و. د یو کال په ترڅ کې په جرمني کې څو ځله بهرنیانو بریدونه کړي دي چې دې پیښو په جرمني کې د کډوالو پر ژوند ډیر اغیز شیندلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږی. د ناروې د کډوالو د شورا مشر ازادي رادیو ته د امریکا د ولسمشر د مرستو د فرمان په اړه اندېښنه وښوده، خو په ورته وخت کې هیله ښکاره کړه چې په دې فرمان کې له افغانستان سره بشري مرستې شامل نه شي. ډونالډ ټرمپ په یو فرمان کې امر کړی دی چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې دي د درې میاشتو په مخه وزندول شي. خو د ناروی د کډوالو شورا مشر چې تازه افغانستان ته تللی ویلي چې د افغانانو بشري وضعیت نازک دی او باید له دغه هیواد سره مرسته استثنا شي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې افغانستان ته بشري مرستې بندي نه کړي. ډونالد ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي پروژو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې تیر اونۍ افغانستان ته سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنې شوې دي، باید مرستې بندې نشي. شاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي، څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې د شاغلی ایګلند دا خبرداری په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د دې بانک له اټکل سره سم 1.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان تقریبا 25% نفوس جوړوي، د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره سخته مبارزه کوي. نړیوال بانک د سیشن بی پورس په خپل خبره کړی راپور کې دا خبرداري هم ورکړ چې چیرته د دې سونځ مخه ونیول شي، تر پسرلی پورې به دا شمیره 14.2 میلیونه ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د بهرنیو مرستو د حکم تفصيلات له رسنیو سره نه دي شریک شوی، او دا څرګنده نه ده چې دا اجرایوي فرمان به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو غیر دولتي مؤسسو له لوري د مرستو د رسولو چارې له خنډ او ځنډ سره سمدستي مخامخ کړي که نه کړي. یان ایګلند وایي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې د درې میاشتو په مخه ودرول شي، ممکن دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند نه کړي، خو تر درې میاشتې وروسته بیا د مرستو وس او توان نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان د مرکزی پارلمان په خوانی غړی محسن داوړ وایي چې طالبان د دې د وجلو نیت لري. وړاندې درته خاغلی داوړ سره ځانګړي مرکه لرو، را سره پات شي. خو اوس ورزو دی ته چې د افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبي چې ادعا کیږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي د طالبانو حکومت له امریکا سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی و درې تنه طالبان د حبیبي په ګډون له دریو امریکایي بندیانو سره تبادله شي، خو په خبره یې یوازې یو طالب او دوه امریکایي بندیان تبادله شول. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د خان محمد په نوم له دوه امریکایي بندیانو سره د یو طالب بندي د تبادله اعلان وکړ. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوه امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادعا کوي له طالبانو سره بندي دی، کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له دریو امریکایانو سره تبادله سي، خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوه امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
چې په دې کې به زما ورور رازادي خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته موږ ټول فامیل، ما مور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټول خوښینه، او په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کړي، اوس هم امیدوار یو خدای دې وکړي چې په آینده کې دا خبره دوام وکړي او بالاخره ما ورور آزاد شي.
د ښاغلي حبیبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشرۍ په وروستیو ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده. وویل چې د طالبانو درې بندیان له امریکا سره دي او د غشان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغو امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبیبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي، خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له بند کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړی دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سې شنبې په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادلې خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په خپله اکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست ذاکر جلالي هم د سې شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د تماس چینلونو د پرانیستل پاتې کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولی سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه، خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کینتي آزاد ول، خو د محمود شاه حبیبي او جورج ګلزمن په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بازی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود،
حبیبي د خپل نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه تمیلری چې ښاغلی حبیبي په
محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وزل کې دوروسته لادرکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکنی مشر ایمن الزواهری له وزل کې دو سره تړاو لري. د ښاغلي حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوری نظام د ملکی هوانوردی اداره مشر و.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د نېشنل ډیموکراټیک ګوند وایي د هغه ګوند مشر محسن داوړ ژوند ته د افغان او پاکستانی طالبانو لخوا خطر دی. که څه هم افغان طالبانو حکومت یا تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې په دې اړه هیڅ نه دي ویلي او په آزاده توګه مشال راډیو هم د دې خطر ته خبر تصدیق نشي کولای، خو محسن داوړ بیا د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي چې دته هم د پاکستان امنیتي ادارو خبر ورکړي چې دته د طالبانو لخوا د برید یا د سر خطر ده، نو د همدې په خاطر د خپل خوندیتوب تدابیر پیل کړي دي. د مشال رادیو خبریال داود خټک له محسن داول سره مرکه کړې او په امده اړه یې پوښتلې ده.
نو مو که خبر خدای دلته یو قسم محفوظ نه دی، یو فرد محفوظ نه دی، یو مشر یو ځوان یو کشر محفوظ نه دی، یو مدني فعال یو سیاسي ورکر محفوظ نه دی. او بیا اوسن هغه سیاسي خلک چې کوم مطلب دغه دریز ډېر ښکار دی د طالبانو په ول سره هغه په افغانستان کې دی کدل دی، نو او بیا چې هغه اوازونه په مزه مزه کمیږي ملکه دی کنه، چې څونه دغه سترنس یو کیږي ورسره ورسره د دې پر ضد چې کوم اوزونه مخکې بزیات وو هغه هم کمیږي لګیا دی، ځکه چې ډېر خلک د حالاتو سره به کمپرمایز وکړي او دا اندازه وته لګي چې اوس چونکې د خلکو گرفت مضبوطیږي نو موږ به خپل بیانیه لګا غي مطابق نرم کوو، موږ هغه کار نه کړی. نو دا خو په سو د ثریټ خو مطلب مخکې بریدم شوه دی او مطلب هغه نه پستم،
یعنی دا ورسب د کم ډاکومېنټ تاسو دې تصدیق کوي چې دا یعنی اختیار تاسو ته هم کم طرف نه ویل شوی دی سرکاری توګه چې داسې کوم خبرشته
دا بالکل نماتم کړو شه
دا کم نوټس چې مونږ ته هم ملاو شوې ده، مونږ کتلې دي، خو دا خو تاسو د دې تصدیق وکړه، نو په دې کې خو د افغان طالبانو خبره شوې ده.
ګوره دا خو بنیادی طالبان خو هغه دي کنه، دا دلته چې کوم دي دا خو شاګردان دي، او زمونږ د پېټل ورزنا په دې باندې کې ساده رخ کړو چې مونږ به دا وچې دا یو خلک ته په دې کې هیڅ قسمه فرق نشته. دا دې په غیمه نه بیت کړه، هغه خپل امیر غنی مطلب هغه غی تنظیم لاندې دي خپل کار کوي، نو زه خبر ده چې دلته سکار کوي د دې پترو به کوي، او البته خو مطلب نور خو زموږ سره ذاتی دښمنی نشته، وزر هم دغه د سیاسي موقف خبره ده چې مونږ نه دي منلي دا غی وجود او دم کار ده خبره مشه کړه ده چې دی په یو ځایه طریقه د ټوپک په زور التناستي، نو دا د بیانیه اختلاف ته او دا خو مطلب دا ده چې محکمو
ایا تاسو باندې دا ورسېب تاسو باندې مخکیم یو حمله شی وچ، نو تاسو غنی چې د دی او د اغي کم داسې تړاو جوړیږي په خپلو کې؟
بالکل اغه ګوره اغه تیرم بالکل دا ټول د دې کړه ملایوي کې سره، او دا ټول یو خبره ده او بس مخکیم شوه ده، او مو بس کې دې څنګه نه پستم شوه دي، خو بهرال ته مرګ ژوند د لا په لاس کې دي، انسان هیڅ نشي کولای چې د لا پاک نه.
تاسو پولیسو یا حکومت سره کوم رابطه شوې ده؟
او هغه خو هم بار بار دا خبره مخ کې ظلم چې بریټ شوه، او هغه پولیس خو څنګه ما سره ووم په موکه موجود اور سره، او اوس هم پولیس والا ما سره رابطه کې دي، مسلسل دا خبره کوي.
نو تاسو یعنی دا خوډیر لوی اختیار دی، لوی ترټ دی، یعنی 15 لک ډالر ویل کیږي په دې کې چې دا ستاسو په سر باندې ورکړل شوې دي، تقریبا 15 کروڑ روپیا جوړیږي، نو په دې حالات کې تاسو خپل ځان څومره محفوظ غنئ؟
پوره محفوظ خو دلته یو فرد هم نه دی، زبر ځان خبر خلی ولې کوم خو دلته په دې خبر خو یو قسم محفوظ نه دی. تاسو ګوره یار ورځ دا مرګ ګوبل روانه ده په ټول پښتونخوا وطن کې، ټول لرو بر افغان وطن کې روانه ده، نو محفوظ خو دلته سو کوم نه دی. بیا ظاهر خبره یو سړی رائے لري، یو سړی خپل سوچ فکر لري، او مطلب د دې حالاتو په والي سره د دې ترهګرې په والي سره هغه خپل یو فکر دی کنه، او هغه د غین اوړي نه دروغې خو بیا در خبره خاطر بیا نورم سوا کیږي، دا خو یو دادا کې سوه دا حقیقت خو خپل ځای موجود دی، د دې د وجه نه خو خپل بیان نه شو پر خو دی خپل دریز نه شو بدلولې، دا کی سم روانې مونږ چې تر څو نه پر وسی د دې خبره د امن لپاره، او یادلته چې کوم لوبه لګیا دي، کوم ګمونه لګیا دي، کوم پروکسی وار شروع دي، هغه د مخنیوي لپاره، او دا ټول چې کوم د ذکر درونه هغه مونږ مخار وخت پګو تکو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس راځو دې راپور ته. چې د کونړ ولایت په مرکز زاسداباد کې د 3.4 میلیونه افغانیو په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي کانې وپلورل شول. په دغو کانو کې زیات د بیروجو په نوم قیمتي کانې و چې د کونړ او نورستان له معدنونو راوستل شوی وو. دغه کانې د آزادې بولې لارې د چارواکو پښتون کې وپلورل شول. تفصیل لره هلا انوري او
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرامه ګرانبیه کانی په آزاد بولې کې وپلورل شول. د قانون او پېټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کانو قیمت 3.4 میلیونه افغانۍ و، چې په کې له 4 میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د قانون له بولې وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیونه افغانۍ بیروج په آزاد بولې کې پلورل شوی وو، خو اوسنۍ بولې ځکه ډیره مهمه ده چې دیتا د هیواد لبیلابیل ولایتونو سوداګر راغلی وو.
د سلویخت اشاریه سلور میلیونه بولې وسوله، د سلور میلیونه او یو سلویخت زره د دې امارت اوایت سره پکې د دې بولې توفیر د مخکنی بولې سره دا وو چې دیتا الحمدلله ډیر ګڼ خلک راغلی وو، چې د مزار خلک پکې وو، د قندهار پکې وو، د کابل نه تجاران راغلی وو، ننګرهار نه د ډیرو ولایتونو راغلی وو.
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروبارین په دې خوختي چې د دوی په لاسونو رابستل شو کانو پسې د هیواد له بیلابیل ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي، خو وای په کان کیندلو د کانو پر رابستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي رادیو سره خپل شته ستونزي او غوښتنې تاسو شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي ده، خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کانی مخکې په خبر ته تل پاکستان ته نو هغه په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لیږل. دا د افغانستان د قیمتي کارو سره هم جپا ده، په خاور سره هم ده، مال زمنګ دی او زید نور په نومونو. کومند غوښتنه ده چې دوی باید د دې زمينه سازي نورم برابر کړي، مارکیټ ته برابر کړي، خارجي تجارتو ته زمينه جوړه کړي.
هغه وایي ک کان کیندونکو ته په مسلکي ډول د کانو راوستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانتیا وي چمتو شي، نو ورسره به کارونه نور هم وغوړيږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وایي اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګاونډي هیوادونو ته وړل کیږي. د دغو سوداګرو لډلې حاجی معصوم خان ازادي راډیو ته وویل
کانی په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتلی. څنګه سوداګر او تجاران یوازې تر منډۍ پورې محدود دي. کوم کار چې مل منډۍ تراشي د منډۍ نه چې بار ته وباسو قاچاق دی نیول کیږي. زمونږ مال نه چې صادریږي د قاچاق په دوران پاکستان ته ځي، ولې زمونږ خپل هواد کې مونږ ته دا زمينه تر اوسه پورې نه برابر شوی چې مونږ زمونږ کانی دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاد توګه مانی مونږ ویسو بار ملکونو ته او یا د خپل رپورټ دلارینه زمونږ مال نه چې مو ته لاړ شي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو لارې له 800 میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیا وي چمتو شي، دا کانی به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي. بلخوا په کونړ کې د قیمتي کانو پروسس نوی جوړ شوی مرکز مشر حاجی ناصر خان وایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې وسنۍ ټول ستونزې به هواروي.
موږ سره وادي شوې دي، والی صاحب هم کله نور هم کله بهرنی هیوادونو ته مال انتقالېږي، وزیر صاحب هم را سره وعده کړله او زمونږ چې د معدنیاتو کوم مشکل دی هغه هم را سره وعده کړي چې د موادو برابطه چې دا دغه به تاسو ته اسانتیا ده برابرو.
په کونړ کې له 60 میلیونو د زیاتو افغانیو قیمتي کانی په داسې حال کې پلورل کیږي چې د یاد ولایت او نورستان ګڼ غرونه د بیروجو، تختو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ډکتي چې اوس مهال پکې په زرګونه کسان د معدنو په کیندنه او د کانو په کاروبار بوختي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت ل چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او د درسونه آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغه وروره نارینه ډاکتر ته نه هر ویلی شوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې دا زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي او د خلکو ناموسونه په پرده کې وویسي. وروره څوک چې ډاکټر ته وروستی نه شوی دوام ځینې ډاکتران شي هغه وروره بد اخلاقه وي، سړی ته په شک کې واچوي نو په شرعي ډول سره آزادي کوي وروره. او بل شرعي دلیل هم نه لري او موقتي وخت هم موقتي وخت په نو څه وخت یاره ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون دا نه جوړي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، طیب هم له تومه تخلاص خلک ناموسونه هم له تومه تخلاص. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم، زه میبلا نورانی د کندهار د معلولینو نماینده یم. د دې په کندهار کې نو دا زمش کی واواز کدرې وزای عزیز درې ماشاته اوس کم سوی دی او خټی دی بارانونه دی په جمع دی نو په خوابه یو مرستې کوم کنه کېدله نو ډېر معلومینو مال په بد ورځ کې دي په بد حالات کې دي نه کار ستا نه زندګي ستا نو دا زمونږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زمونږ آواز وړي زمونږ سره یې کومه کوي مرسته څوک وکړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو له دې سره 5:30 بجې شوې دغه پښتو سهارنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. همکار مې ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر.